السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو تر بولم. نن جمعه د 1490 هجری لمریز کال د 12 د 2019 کال د فبروري میاشت ل لومړۍ نیټې سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زادران پر مخ وړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستان څخه به هغه مهال خپل ځواکونه وباسي کله چې په افغانستان کې سوله وشي. د اروپایي هیوادونو او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د یو نوي میکانیزم پر موضوع هم راپور لرو، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسائلو او په خاص ډول د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د پروان ولایت 45 خونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشې شول. او ملګري ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسائلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیا په قربتوب د غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د تماس نړیوالې ډلې دورۍ غونډې د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. او په لندن کې په سګنۍ غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسایل یاد شول. په پرونۍ غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو هم ګډون کړی و. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته سفر پر مهال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو 215 اتل قول اردو د قمندانۍ ویاند صادق عیسا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسا په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته یې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. د پروان ولایت 45 تنه خونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشې شول. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامې تېره ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو دا خونکي په داسې حال کې نیولي وو چې غوښتل یې د موبایل ټلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامې وویل چې وسلوالو طالبانو د دې خونکو موبایلونه مات کړي دي او وروسته یې خوشې کړي دي. د سیاګرد ولسوال همدارز وایي طالبانو څو ورځې مخکې د دې ولسوالۍ د یو بل ښوونځي یو شمېر ښوونکي هم د موبایل ټلیفون له لارې د خپلو تنخواګانو د ترلاسه کولو په خاطر نیولي وو او له وهلو ټکولو وروسته یې خوشې کړي وو. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو په جګړو کې له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هودیده کې د 2018 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میرټ اکسل ریلالو له پلازمینې سنا څخه رویټرز خاریه بنسټ ته وویل چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره هم مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدایده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تېښته دي. د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د 40 اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبه پر اصله خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشي نه کړي. ولکر ویل د دې سره داسې یو تصور رامنځته کیږي چې د دې ماڼوګانو د نیولو لپاره کوم مشروع دلیل نشته، بلکې د روسیې هدف له دې کاره تر ډیره سیاسي دی څو پر اوکراین فشار راولي. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې ازوف بحیره له تورې بحیرې سره وصلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره څلېرویشت ماڼوګان ونیول چې د کار په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړ. روسیه ادعا کوي چې دا ماڼوګان په کریمیا سیمه کې د روسیې اوبو ته په غیر قانوني ډول ننوتي وو، خو کیف بیا وایي چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی. او د امریکا له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د وینزویلا د اپوزیشن د مشر خوان ګوایدو موقت حکومت پر رسمیت وپیژني. د لاتین امریکا په شهرو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی کیمبری برایر پرون د ګوایدو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې د اروپایي پارلمان مثبت رایه وستایله، که څه هم د اقدام د اروپایي ټولنې بهرنۍ پالیسي نشي بدلولی. میرمن برایر له ټولو اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې ګوایدو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ګوایدو تېره اونۍ په داسې حال کې ځان د موقت حکومت مشر اعلان کړ چې نیکولاس مادورو په انتخاباتو کې لبریا ورسته د ولسمشرۍ د نوې دورې لپاره لوړه کوله. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ وایي کله چې په افغانستان کې سوله وشي نو امریکایي ځواکونه به له دې هیواد نه وباسي. د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د وخت د چارواکي او د چارو د کارپو ښاغلي مجاهد څرګندونې هم وورو چې وایي په افغانستان کې د سولې په صورت کې باید اوسني بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې وي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو، د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د خپرونې په دوام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د ژوند رنګونه د خبري مجلې په پای کې اوري.
موټر تکتل کې اماس ټیبونه لرو، کورلا تبدیل انداز راځي د 2000 لپاره بیل دي، سوچي موټر ماډل جګیږي ټیپونه هم جګیږي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې به غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په اړه بحث وشو. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو ویني موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبري کیږي. کله چې موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستنه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبري جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار خطر سره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داوودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې په ورځ ویل چې له نورو سره به د واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغیرات رامنځته کړي. له نننه نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بینن سیوان د سولې طرحه وروسته تر دې نه کمه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړی ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلقو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي دغه نهادونه کلمند دي بیا نور جوړول دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په خاطر د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي دغه نهادونه تحوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به لمنځه نه وړي؟
د تل دپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د صلح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس کې به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پریس اژانس ته لیږلې یو غوي وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغیرات رامنځته کړي. عینه لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق لمنځه وړو. هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب ملي پولیس هم یاد کړی دي. پولیس ټول یاد کړی دي.
دا لږه مسلکي اصلاح ده. یوازې په الفاظو باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتمن اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي د مسلک په بنیاد باندې نه دی راغلی عارضی موقتاً دی او احتیاج ضرورت او التیا په واسطه باندې ایجاب شوی دی. دا خطبه خبره ده که د طالبان او اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له 10,000 نه تر 20,000 پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی عبدالحکیم مجاهد چې اوس د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی، له طالبانو سره د سولې د امکان او دا چې که طالبان په قدرت شریکیږي نو آیا امنیتي او نور ادارې او نهادونه به پر ځای پاتې کیږي او باید څه ورسره وشي؟ په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم له صالح محمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویورک ټایمز لیکلي دریو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 4,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري څو 2,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده. دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلی ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بې پامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدام ماتو ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې پوښتنې خپل یو بله مقاله هم پیل کړي چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ټرمپ لاله وړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز ډابنز په حواله هم لیکلي چې بریا ښایي ممکن نه وي خو ناکامي هرومرو شته. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلي چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوسټ لیکلي طالبان لا له پخوا ښه شوي د افغانستان په څه باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالتونه له افغانستانه ووځي د ورځپاڼې په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستۍ لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخنی ولیدا. د دې کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دوه کاندیدان چې نمونه په وروستۍ نتیجه کې نو هڅه کړې ده چې د بیا شمیرنې په رزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست له اعلانېدو یو ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته لاره نه و موندلې. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمیرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لاره موندلې ده.
مونږ یو ورځ مخکې لیدې چې لیست خپور شي او لیست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیوله، ګډه ناسته مو جوړه کړه او د ریزلټ شیټ کاپي چې مونږ ته رسېدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خواشینۍ سره چې زمونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوې وې او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیاتې شوې وې، دا موضوع تشخیص او درغلۍ پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې ښکېل او مشکوک کسان یې دوشنبه په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به یې له ارزونې وروسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمېرنه کې د درغلیو او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته په 15 دقیقو کې لسګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. میرمن حقمل ویلي وو چې د پلټنې په جریان کې څرګنده شوې چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلي شوې ده. په خواتر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي، خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبې د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشانه د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي، خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان
بگن خوب واضح نیست. چه چی ده بدخشان پاروای زیاد واضح نده. انتخاباتی کمیسیونونو تیره ورځ ګډه ناسته لرله چې لفظی برخورد پکې هم وشو او پریکړه وشوه چې زمونږ د څارونکو په حضور کې د اصلي ریزلټ شیټونه له ولایتونو نه وغوښتل شي. د پلټنې له اسناد او شکایتونو ته د رسیدګۍ له مواردو سره تطبیق شي، خو ناڅاپه په شپه کې وروستۍ نتایج اعلانېږي چې مونږ ته ډېر مبهم دي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بې باوره دی، ځکه د ده په خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلي وو عمل پرې ونه شو. ده زیاته کړه د 13 ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونه پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی. دا طرحه برتانیا، فرانسې او جرمني جوړه کړې ده او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي شي. د دې موضوع جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې دي.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحدو ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي، داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنی مال تجارت د مال تجارۍ په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلای وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان له پرونۍ غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هنټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لارو اوسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي که نه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، IRIB دولتي ټلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. دا پروان ولایت 15 تنه خون کې چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولو پرون له بنده خوشي شوي دي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د 40 اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. او امریکا له اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د وینزویلا د اپوزیشن د مشر خوان ګوایدو په موقت حکومت په رسمیت وپېژني. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د دې خبري مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته